ساعت 8 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری دری صبح امروز در اینجا به پایان میرسد. همکارم رضوان مراد با مطالب تازه در استودیو هستند و برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. مراد صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه سلطان محمد سرور. تسنه مشه قدرمنو دوستانو په دې خبرونه کې د افغانستان او ناروی ترمنځ د ستراتیژیکو همکاري او د موافقتنامې د لاسلیک کېدو په اړه اوري. د غراس په افغانستان کې په دې ورسیو کې د ووري د ورېدو له امله د لارو د تړل کېدو او برف کوچنو د راتلو موضوع هم سیډخو په سر کې له قسیم سولمل څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
السلام علیکم. دا هم مهم سرچکی. ناروی له افغانستان سره د اوږدې مودې لپاره د سلګونو میلیونو ډالرو مرستې ژمنه وکړه. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد په قاهره کې د هغه مصري سیال هرکلی وایي او سپینې ماڼۍ وایي د القاعده شبکې د غړو د وژلو په هدف کې چیرې امریکایي اتباع هم وي د بی پیلوټ الوتکو له کارولو څخه دفاع کوي. پوره خبرونه. ناروی له افغانستان سره د اوږدې مودې لپاره د سلګونو میلیونو ډالرو مرستې ژمنه وکړه. د مرسته ناروی له افغانستان سره د اوږدمهالو همکارۍ په هغه سند کې کړی چې پرون په اوسلو کې افغان ولسمشر حامد کرزی او د ناروی صدر اعظم ینس ستولتنبرګ لاسلیک کړ. د ناروی صدر اعظم وویل هیواد یې په هیڅ ډول له اداري فساد نه سي زغملی او په همدې خاطر غواړي پر خپلو مرستو له نږدې څارنه وکړي. ناروی به تر 2018 کال پورې افغانستان ته هر کال 1.6 میلیونه ډالر ورکوي. ولسمشر کرزی ډاډ څرګند کړ چې افغانستان دې ته ژمن دی چې د ناروی له مرستو د افغانانو د ژوند د ښه کېدو لپاره په سمه توګه کار واخلي. د پروان چارواکي وایي هغه لسګونه مسافرین یې ژغورلي چې په شیبر کوتل کې تر برف کوچونو لاندې سوي وه. د پروان ولایت د شیخ خلی ولسوال نور اغا سامي پرونه وخت ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا اتیا موټر تر برف کوچونو لاندې سوي وه چې مسافر یې د دوی د هڅو په نتیجه کې وژغورل سول. هغه ویل دوه موټر تر اوسه تر وارو لاندې بند پاتې دي. سامي ویل دغه مسافرو د سالنګ د لوی لارې د بندېدو له وجې غوښتل چې د شیبر د کوتل له لارې سفر وکړي. د سالنګ لوی لاره له یوې اونۍ راهیسې د سختو واورو او برف کوچونو د خطر له امله بنده پاتې ده. ویل کېږي تر اوسه پورې په سالنګ کې څه باندې 50 برف کوچونه راغلي دي. د پروان سیمیز چارواکو له خلکو وغوښتل چې تر هغو پورې دې د شیبر کوتل له لارې له سفر کولو ډډه وکړي تر څو چې د برف کوچونو خطر لرې سوی نه وي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد ته په قاهره کې دغه مصري سیال هرکلی وایي. خود الازهر شیخ د سنیانو په چارو کې د هر ډول لاسوهنې په اړه ایراني ولسمشر ته خبرداری ورکړ. د ایران ولسمشر او د 500 اسلامي هیوادونو استازي نن په قاهره کې د اسلامي همکارۍ د سازمان په کنفرانس کې سره راغونډیږي. احمدی نژاد له درو لسیزو راهیسې لومړنی ایراني ولسمشر دی چې له مصره کتنه کوي. د قاهره او تهران ترمنځ دیش کال وړاندې وروسته له هغې اړیکې قطع سوې چې مصر له اسرائیلو سره تړون لاسلیک کړ. د الازهر شیخ له احمدی نژاد سره د لیدو پر مهال هغه وغوښتل چې د هغه اسلامي هیوادونو په چارو کې مداخله ونه کړي چې مشري یې د سنیانو په لاس کې ده. د غرزې ځینې وغوښتل چې په ایران کې د مشت سنیان آزار نه کړي. په همدې حال کې په قاهره کې یو شمېر کسانو د سوریې له رژیم څخه د ایران د رژیم د ملاتړ پر ضد مظاهره وکړه. د بلغاریا د کورنی چار وزیر د لبنان حزب الله ډله د تیر کال د جولای د میاشتې په یوه تروریستي حمله کې په لاس لرلو تورنه کړه. د بوګاس په ښار کې په یو بس کې 14 15 اسرائیلیان او د بس ډرایور وشل. د بلغاریا د کورنی چار وزیر سویتان سویتانوف په صوفیا کې خبر اعلان وویل
موږ د دوو مشکوکو کسانو د بشپړ فعالیتونو په اړه په استرالیا او کاناډا کې څېړنه کړې او معلومات مو ترلاسه کړي دي چې دغه حمله حزب الله تمویل کړي او د مشکوکو کسانو او حزب الله ترمنځ اړیکه موجوده وه.
د بلغاریا د کورنی چار وزیر ویل دغه مشکوکو کسانو چې یوې کاناډایی او بلې استرالیایي پاسپورت درلود د بلغاریا د تورې بهیرې په غاړه د بورګاس ښار په حمله کې لاس درلود. د بلغاریا له دغه تورونو وروسته اسرائیلو او د امریکا متحده ایالاتونو له اروپایي اتحادیې وغوښتل چې د حزب الله په وړاندې اقدام وکړي. اسرائیل د 13 جولای د میاشتې د حملې مسؤول حزب الله او ایران بللی و. ایران د اسرائیل دا رد کړه او حزب الله هم تر اوسه د دغې ادعا په اړه هیڅ څرګندونې نه دي کړې. سپینه ماڼۍ وایي د القاعده شبکې د غړو د وژلو په هدف که چیرې امریکایي اتباع هم وي د بی پیلوټ الوتکو له کارولو څخه دفاع کوي. د سپینه ماڼۍ یو ویاند جی کارني ویل د حملې قانوني او یو عقلانه عمل دی. د امریکا د عدلی وزارت په یو یادښت کې په بهر کې پرمیشه امریکایانو چې د امریکا پر ګټو یا د هیواد پر اتباعو د حملو قصد ولري د امریکا بی پیلوټ الوتکو د حملو د قانوني چوکاټ په اړه جزئیات څرګند سوي دي. په دغه محرمانه یادښت کې چې امریکایي ان بی سي ټلویزیوني شبکې د لومړي ځل لپاره په تیرو دوشنبه راپور خپور کړ، ویل سوي چې دغه کسانو په وړاندې اقدام کې ځنډ چې د امریکایانو د وژنې لپاره حملې پلانوي ډېر لوی خطر رامنځته کولی سي. په دغه یادښت کې دغه راز ویل سوي چې د امریکا د قانون له مخې پر هغه امریکایي اتباعو د بی پیلوټ الوتکو له حملو څخه کار اخیستل قانوني دي چې په وروستیو کې په هغه فعالیتونو کې چې احتمالي ګواښ متوجه کړی لاس لرلی یا هیڅ داسې نښې نښانې نه وي ښودلی چې دوی له دغسې فعالیتونو څخه لاس اخیستی. دا معلومه نه ده چې دا یادښت کله لیکل سوی او جزئیات یې په داسې وخت کې خپریږي چې ډېر ژر به د سی آی ای د مشر په توګه د ولسمشر براک اوباما لخوا کاندید جان بیننت د کانګرس په یو استماعي غونډه کې برخه واخلي. اخوا د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر براک اوباما د کانګرس پر غړو غږ وکړ چې یو موافقې ته په رسیدو سره د لګښتونو د کمیدو مخه ونیسي چې د مارچ له لومړۍ نیټې عملي کیږي. د امریکا د کانګرس استازو او مشرانو جرګو د تیر کال په اخره کې یو موافقې ته په رسیدو سره په امریکا کې د اقتصادي بحران مخه ونیوله. که چیرې د دغه اقتصادي بحران مخه نه وای نیول سوی، متحده ایالات به په لګښتونو کې په سلو کې د لسو او د شپږسو میلیارد ډالرو د مالیو زیاتوالي شاهد و. د کانګرس غړیو په یو لړ اقداماتو سره د لګښتونو کمیدل او د مالیو زیاتوالی د مارچ د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې وځنډول، خو ستونزه یې حل نه کړه. اوباما د سه شنبې په ورځ ویل که د کانګرس غړي نسي کولی چې د مارچ تر لومړۍ نیټې پورې د دغه بحران مخه ونیسي، لږ تر لږه د لګښتونو د کمیدو او د مالیاتو د اصلاح لپاره دې یو کوچنی پلان تصویب کړي. او د ملګرو ملتونو خاص پلټونکي د ملګرو ملتونو له سازمان څخه غواړي چې د بشریت پر ضد جرمونو کې د شمالي کوریا د مشرانو د احتمالي رول په اړه څېړنه وکړي. د بشري حقونو په اړه د شمالي کوریا لپاره خاص پلټونکي اندونیزیایي وکیل مارزوکي داروسمن دغه سپارښتنه په هغه ریپورټ کې کړې چې د تېرې سه شنبې په ورځ یې په جنیفا کې خپور کړ. هغه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا څخه وغوښتل چې په شمالي کوریا کې له حقونو څخه په جدي، پراخو او سیستماتیکو سرغړونو کې د دې هېواد د حکومت او افرادو د ونډې په اړه څېړنه وکړي. په جنیفا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د شمالي کوریا استازي دغه رپورټ د سیاسي تربګنۍ یو وسیله او د کمونیستي کوریا په وړاندې یوه دسیسه وبلله. شمالي کوریا تر اوسه د بشریت ضد جنایتو د ادعاو په اړه له ځواب ورکولو ډډه کړې او نه یې هم اجازه ورکړې چې د زندانونو په اړه یې چې ویل کېږي 200,000 سیاسي بندیان پکښې ساتل کېږي څېړنه ترسره سي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له قسیم سولمل څخه واورېدل. افغانستان پرون له ناروې سره د اوږدمهاله همکاریو موافقت نامه لاسلیک کړه. د دې موافقت نامې ګټه د افغانستان لپاره څه ده؟ په ډېر د
اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره دا ډېر لوی ښه امتیاز ده. په سیاسي برخه کې هم د ناروې ملاتړ د افغانستان لپاره د اروپایي هیوادونو د ملاتړ په شان ارزښت لري.
د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو، د ګردیز، پکتیا او نورو سیمو د لوی لارو د تړل کېدو او دغلته د واورې د ورښت او بارانونو د ورښت په اړه درته وروستی حال درکوو. پرونه خپرونه کې دا هم وره چې د ایران ولسمشر له تیرو درې لسیزو راهیسې لومړنی ایرانی مشر دی چې مصر ته سفر کوي. مصر ته د احمدنژاد د سفر موضوع هم څېړو. د افغانستان له پیښو سره د مبارزې د طبي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې اکثره لارې چې د واورو له امله بند شوې بیرته پرانستل شوې دي. د نورو رپورټونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې آزادي او اوریدونکي ونیس پروګرام اوري. تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. آزادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 د سهار لهونه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورېدلی شئ. افغانستان له ناروې سره د اوږدمهاله همکاریو موافقتنامه لاسلیک کړه. د دې موافقتنامې له مخې ناروې له افغانستان سره د څو راتلونکو کلونو په موخه د سلګونو میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه کړې، خو په افغانستان کې اداري فساد ته په پام سره یو لړ شرطونه هم د افغانستان پر حکومت ایښي دي. نور تفصیل د نوري اسنوري په رپورټ کې.
د افغانستان او ناروې ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو موافقتنامه د اداري فساد په وړاندې د مبارزې له یو لړ ژمنو سره لاسلیک شوه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي او د ناروې صدراعظم ینس استولتنبرګ دغه موافقتنامه پرون په اوسلو کې لاسلیک کړه. د جرمني د ډي پی ای خبري اژانس د راپور لمخې د ناروې صدر اعظم ویلي چې هیواد په هیڅ ډول اداري فساد نشي زغملی او په دې توګه به ناروې پر هغو مرستو چې افغانستان ته یې ورکوي له نږدې څارنه وکړي. د راپور لمخې ناروې ژمنه کړې چې تر 2018 میلادي کال پورې به هر کال 136 میلیون ډالر مرسته افغانستان ته ورکوي. د ناروې صدر اعظم زیاته کړه له دې سره سره چې ناروې په افغانستان کې خپل پوځي حضور کموي خو دا هیواد به د یو شریک په توګه له افغانستان سره پاتې شي. ستولتنبرګ ټینګار وکړ چې ناروې د ښې حکومتدارۍ د قانون د حاکمیت بشري حقونو شفافیت او ډیموکراسۍ د پراختیا په برخو کې همکارۍ ته ژمن دی. د ډي پي ای خبري اژانس د راپور له مخې افغان ولسمشر حامد کرزي ژمنه وکړه چې هغه مرستې به چې ناروې افغانستان ته ورکوي په سمه توګه مصرف شي، د افغانستان حکومت به حساب ورکوي او له دغو مرستو به د عادي خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره کار واخیستل شي. کرزي دغه راز وویل چې افغانستان به خپلو خلکو ته یوه خوندي او د نورو هیوادونو د ګټو لپاره یوه فضا رامنځته کړي. د ناروې صدر اعظم له اداري فساد سره د مبارزې ترڅنګ د تروریزم په وړاندې د جګړې یادونه هم وکړه او ویویل د تروریزم په وړاندې مبارزه یوه نړیواله مبارزه ده او ناروې باید له مختلفو هیوادونو سره همکاري وکړي. ستولتنبرګ د الجزایر د ګازو په تاسیساتو کې د یرغمل نیونې وروستۍ پیښې ته چې 15 ناروېژیان پکې ووژل شول اشاره وکړه. له ناروې سره د اوږدمهاله همکاریو او سند په داسې حال کې لاسلیک کیږي چې افغانستان د امریکا د متحدو ایالتونو، بریتانیا، فرانسې او ایټالیا په شمول یو شمېر هیوادونو سره د همکارۍ ورته سندونه لاسلیک کړي دي. افغان ولسمشر او ورسره پلاوی د دوشنبې په ورځ ناوخته له بریتانیا ناروې ته تللی و. د راپورونو له مخې ولسمشر کرزي د ناروې له صدر اعظم سره له لیدو سربیره د دې هیواد د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو، د پارلمان له رئیس او یو شمېر نورو لوړ رتبه چارواکو سره وکتل. په لندن کې کرزي د بریتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون او د پاکستان له ولسمشر اسف علي زرداری سره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخیسته.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزي پرون په اوسلو کې د ناروې له صدر اعظم سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو اوږدمهاله همکاریو سند لاسلیک کړ. د دغه سند ګټه دواړو لورو ته څه ده؟ دا موضوع احمد شیبر په اوسلو کې د سیاسي چارو له څېړونکي ایسا ستانگزي سره شریکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې په ځانګړي ډول د دې سند ګټه به افغانستان ته څه وي.
دغه سند په لاسلیک کولو سره به په افغانستان کې د ناروې مرستې تر نورو کلونو پورې هم دوام وکړي او دا په یو ډول د افغانستان لپاره اطمینان ده چې د ناروې دغه خصوصا اقتصادي او مالی مرستې به دوام ولري. لکه چې د ناروې خارجه وزیر ویلي دي چې تر 2018 کال پورې به هر کال 250 میلیون نارویژي کرون له افغانستان سره مرسته کوي. نو دغه سندونه خصوصا د معارف، د میرمنو د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې او په تیره بیا په ټولو ملکي برخو کې او دغه راز د روغتیا په برخو کې به له دې نه استفاده کیږي. نو له اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره دا ډیر لوی ښه امتیاز ده او دغه راز په سیاسي برخه کې هم د ناروې ملاتړ د افغانستان لپاره د نور اروپایي هیوادونو د ملاتړ په شان ارزښت لري.
د کابل او اوسلو د اوږدمهاله همکاریو په سند کې سیاسي، امنیتي، اقتصادي، انکشافي او سیمه ییز همکاري شامل دي. د سیمې په سطح ناروې له افغانستان سره څه کولای شي؟
ناروې په هیوادونو کې شامل ده چې په نړیواله برخه کې په تیره بیا د سولې په څو مهمو اقداماتو کې ډېر رول لوبولی دی. ناروې کولای شي د خپل دغه امکانات نه په استفاده سره په ګاونډیو هیوادونو په یو ډول فشار راوړي یا داسې زمینه برابره کړي چې د افغانستان کې د سولې لپاره زمینه برابره شي او د خپلو هغو اړیکو نه استفاده وکړي چې له ځینو نورو هیوادونو سره لري. نو د سیمې په سویه ناروې کولای شي چې د افغانستان د سولې په برخه کې مرسته وکړي.
احساس څنګه تاسو ویل سي د افغانستان او ناروې د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د سند له لاسلیک کېدو سره به افغانستان په اقتصادي او سیاسي برخو کې ګټې ترلاسه کړي؟ د ناروې ګټه په څه کې ده چې دغه سند لاسلیک کړي؟
ګورې، ناروې د لویدیز او نړیوال ټولنې یو عمده هیواد دی او په دې برخه کې ناروې امریکا او نور نړیوال ټولنې سره ژمنه ده چې له افغانستان سره به مرسته کوي. او کله چې ناروې په نړیواله سطح خصوصا د افغانستان سره مرسته کوي، طبیعي خبره ده چې موقعیت په نړیواله ټولنه کې مضبوط کیږي. او بل مهمه خبره دا ده چې د نور اروپایي هیوادونو په شان ناروې هم د تروریزم له ګواښ سره مخامخ ده او دغه ګواښ تر پخوا اوس زیات شوی هم دی او ناروېزي چارواکو په ځلونو وشکه اندېښنه هم څرګنده کړې ده. تاسو په پروسه کال د برایویک په نامه د یو کس هغه تر هغه اقدام ته پام وکړي د غم د نړیوال تروریزم یو اغیز ده. نو ناروی په دې برخه کې د نړیوال ټولنې سره ژمنه ده چې تر هغهري کنټرول کړی د منځه یوسي، ځکه چې دوی هم ترې اغیزمن کیږي. نو زه فکر کوم چې لویه ګټه به د تر هغهري په مخنیوي کې او په خپله د ناروی د خوندیتوب لپاره هم دا یو ګام وي.
د افغانستان او ناروې ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو ګټه دواړو هیوادونو په خاص توګه د افغانستان لپاره څه ده؟ په دې اړه مو د سیاسي چړونکو احساس ستانګزي څرګندونه ورته. ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. دوستانو، لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل چې د شیبر په کوتل کې ګڼ شمیر موټر د واورو لاندې شوی دی، د غرس اوس هم التحت روان دي چې کوم موټر یې الته د واورو لاندې بند پات شوی دی تر څو دغه مسافران وژغورل شي. یوازې د شیبر کوتل نه بلکې د سالنګ لار هم د واورې د سخت ورخت او د برف کوچنو د ویرې له امله بند شوی دی. د افغانستان له نورو سیمو څخه هم د واورو د ورخت او د غرس د لارو د تړل کېدو ریپورټونه راځي. په پکتیا او شاوخوا سیمو کې دغه تل لوی لارې څه ډول دي؟ آیا اوس هم د دغه سیمو مسافران یا چې په دغه لوی لارو تګ راتګ کوي له دغه شان ورته ستونزو سره مخ دي؟ او که څنګه د همزې موضوع د سیړلو لپاره همدا شی به زموږ همکار داود تپان سره له سیمه څخه د ټلیفون په لیکه کې ده. تپان صاحب، د پکتیا او افغانستان د نورو سیمو ترمنځ په پرتو اوږدو لارو کې وضعیت څنګه ده؟
مننه مراد صاحب، زم په خپل یار د ازادي راډیو اوریدونکو ته خپل لیکلي او ګرځېنې وړاندې کوم. لکه څنګه تاسو په خپل خبرو کې ویلې، د پکتیا د سرکونو وضعیت د لوی لار وضعیت د نور افغانستان د ولایتونو په پرتله ښه دی. هغومره لکه په سالنګ کې شوې وړې پرتې دي دلته نشته، ولې بیا هم د پکتیا د تیرې کنډ او سټي کنډ په سیمو کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. هغه مسافر چې له خوست ولایت څخه کابل مرکز کابل ته یا مرکز کابل څخه خوست ته پکتیا ته راځي، دوی په دې لارو کې له ستونزو سره مخ دي. نشي کولی په اسانۍ سره له دې لارو، لکه په هغه ورځو کې چې واورې نه وي، دوی تیریږي دا رقم لاړ شي لاړ او راشي د خپلو هدفونو ته ځان ورسوي. خو بیا هم د تېره ورځ وړمه ورځ چې موږ څومره سیمه څارلې وه، په تېرو کنډو کې برف کوچونه راغلي وو، د شپې تر ناوخته پورې موټر بند پاتې وو. خو د پکتیا د ولایتي ادارې کوم مسلم چې دي، هغوی په خپله په هماغه ساحه کې د شپې موجود وو، موټرې او مسافر په هغه ځای کې چې بند پاتې شوي وو هغه یې راباسلي وو دې ځای نه، او په دې لاره کې چې کومې ستونزې وي هغه یې لارې کړې دي. ولې بیا هم هغه خلک چې له خوست نه پکتیا ته راځي او له پکتیا نه همدا ډول لوګر کابل ته ځي، د هغوی ستونزې په فتو کنډو او تېرې کنډو کې زیاتې دي. دوی دا غوښتنه کوي که چېرته دولتي چارواکي ورته ډېر پام وکړي او د دې لارې په پرله پسې ډول د پاکوالي کارونه ګړندي کړي، خلکي هغه ستونزې چې ورسره مخ دي خلاص شي. په پکتیا پکتیا پکتیکا او خوست په دغو ساحو کې چې کوم ساحو کې چې واورې شوي دي، په دې ساحه کې یوه خبره چې موږ اورو هغه د بزګرانو ده چې دوی وایي چې دوته خوشحاله دي چې سږنی کال به د تېر کال په نسبت آباد وي، ځکه په تېر کال کې هم واورې کمې وې.
بله، مهرباني وکړئ صاحب.
ښه، مراسه بله خبره دا ده چې دلته د خلکو ضعیف اقتصاد د وجې خلک له یوې لویې ستونزې سره مخ دي. ډېر داسې کسان ګڼې داسې کورنۍ شته په پکتیا او پکتیکا کې چې هغوی د سون توکو اخیستو وس نه لري، او نه ورسره د اړوندو ادارو لخوا هغه لازم مرسته سره ده. دوی په خیمو کې ژوند کوي، دا د یو دیوارې ورخت دي لپاره د ستونزو نه ډک ده.
تپان صاحب، تر اوسه پورې لکه څنګه چې تاسو ویلې، نه یوازې دغه ډول بېوزله کورنۍ په پکتیا بلکې د افغانستان په مرکز کابل او نور ځایونو کې مشته، او په دې ژمي کې هغوی له ستونزو سره مخ دي. د لوی لارو د پکتیا ګردیز، د دې لوی لارو د څټې کنډو، د لوی لارې د پاکۍ لپاره، یعنی دا خو هر کال دا پیښې رامنځته کیږي، آیا داسې د دایمي جوړښت لپاره د دې څه اقدام شوی کنه؟
مراد په موږ چې څومره چارواکو سره خبرې کوو هغوی یوازې دا نه چې دوی په دې تېرو څو کلونو کښې په دې ډېر لګښت کړی که دوی چېرته په اساسي ډول کوم کار وکړي دومره لګښت بې تېرا نه شي دوی په دې لارو د پاکوالي په خاطر قراردادونه کوي هغه هم په لکونو ډالر قرارداد کوي د تېرو کنډو د پاکوالي او د سټو کنډو د پاکوالي لپاره په سږ کال کښې په شاوخوا دوه لکه امریکایي ډالر قرارداد شوی ده سره د تر اوسه پورې واوره نه واورېدلې خو په دې وروستیو کښې لږ واوره واورېده هغه هم د دوه ورځو درې ورځو کښې اوس نن ورځ آسمان شین ده ښایي د سړکونه پاک شي ولې که دوی چېرته دا خبره د چارواکو سره شریکوو چې دوی ولې په اساسي ډول د دې لارو د جوړېدو کار نه پیلوي چې یعنې تونلونه جوړ کړي واړه واړه تونلونه جوړ کړي تر څو وکولی شي په اسانۍ سره واړه لوی موټر د دې لارو نه تېر شي او د کوچونو هر څه نه بچ پاتې شي خو هېڅ مثبت ځواب نه لري دوی ورته او داسې کوم کار نه ده شوی په پکتیا پکتیکا او خوست په لاره باندې
ډېره زیاته مننه دوستانو داود تپانو چې په پکتیا او د پکتیا شاوخوا سیمو کې د اوږدو او لویو لارو د تړل کېدو په دې لارو کې د ستونزو په اړه معلومات درکول لکه څرنګه مو چې په روانه خپرونه کې واورېدل چې د شیبر په کوتل کې یو شمېر موټر د واورو لاندې شوي دي او خو اوس تازه رپورټونه داسې وایي چې مقاماتو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د سالنګ لویه لاره نن د شپږو بجو راهیسې د ترافیکو پر مخ پرانستل شوې ده دا لار د څو ورځو راهیسې د واورې د زیات ورخت او برف کوچونو له امله تړل شوی تر څو مسافر ته د زیان رسولو او د مسافرو د مرګ ژوبلې څخه مخنیوی وشي
راپورونه تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو
د لویدیځو مطبوعاتو په وروستیو ګڼو کې په لندن کې د افغانستان پاکستان او برطانیې د مشرانو ترمنځ د درې اړخیزې غونډې په اړه مختلف مطالب او رپورټونه خپاره شوي دي د دې مطالبو جزئیات له احمد شیبه راوړو
بریتانوي ورځپاڼه ډیلي ټلګراف لیکي د وخت له ژر تیرېدو سره او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د وخت له رارسېدو سره د لندن په غونډه کې د افغانستان او پاکستان پر همکارۍ ټینګار وشو د ورځپاڼې په باور په دې ناسته کې دریو سره مشرانو شپږ میاشتې وخت وټاکه څو له طالبانو سره د سولې ورونه پرانیستل شي د ټلګراف زیاتوي دا لومړی ځل دی چې د افغانستان او پاکستان مشران د سولې لپاره یو ضرب الاجل ټاکي د لندن غونډه لومړۍ غونډه وه چې پکې د مشرانو تر څنګ د دریو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو لوی درستیزانو او د ملي امنیت مشرانو برخه اخیستې وه د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر چې ټاکل شوی ده له طالبانو سره به د سولې خبرې پر مخ وړي هم په دې غونډه کې ناست و د لویدیځ یوه بله ورځپاڼه وال سټریټ جورنال بیا د لندن د غونډې په اړه د خپرې کړې مقالې په پیل کې د افغانستان د ستونزو په هواري کې د پاکستان پر ونډې ټینګار کړی او لیکي د افغان طالبانو مشران په پاکستان کې دي او افغان چارواکي وایي چې د پاکستان د استخباراتو ادارې له طالبانو سره مرسته کوي د ورځپاڼې په باور اوس چې نړیواله ټولنه او لویدیځ حکومتونه په افغانستان کې د یوه سیاسي حل او له طالبانو سره د تفاهم غوښتنه کوي د پاکستان اهمیت ته یو ځل بیا توجه زیاته شوې ده نړیواله ټولنه هڅه کوي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته دغه هیواد یو ځل بیا په کورنۍ جګړې کې ښکیل نه شي د وال سټریټ جورنال په وینا د همدې لپاره له طالبانو سره د سولې لپاره شپږ میاشتنۍ موده ټاکل شوې ده د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په باور د لندن د غونډې په پای کې خپره شوې اعلامیه د افغانستان د ولسمشر اندېښنو ته یو ځواب و حامد کرزی اندېښنه لري چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې دی څنډې ته نه شي او دا خبرې د طالبانو او نورو افغان ډلو او یا هم د طالبانو او بهرنیو هیوادو ترمنځ مخامخ پر مخ ولاړې نه شي چې افغان حکومت ترې بهر پاتې شي ولسمشر کرزی بیا بیا ویلی دی چې د سولې خبرې باید د سولې د عالي شورا او افغان حکومت له لورې پر مخ ولاړې شي په همدې اړه فاینانشل ټایمز ورځپاڼه په خپله تازه ګڼه کې لیکي که څه هم په تیرو څو کلونو کې له طالبانو سره بیلابیل تماسونه نیول شوي دي خو له هغوی سره د سولې دغو هڅو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې او طالبانو هم له دې خبرو سره ښکاره دلچسپي نه ده ښکاره کړې خو د فاینانشل ټایمز په وینا اوس ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا غواړي چې دغه خوري وري هڅې سره وپیي او تر 2014 کال مخکې طالبان د سولې خبرو ته راکاږي
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې هیواد کې د میندو ماشومانو د مړینې سطح اوس هم د اندېښنې وړ ده. د همدغې ستونزې د هواري لپاره د لارو موندلو په خاطر د مور او ماشوم د ژوندي پاتې کېدو د ملي کمیټې څلورم دور غونډه پرون د عامې روغتیا وزارت لخوا په کابل کې جوړه شوه. د دې وزارت د چارواکو په خبره د دې غونډې ګډون کوونکي د میندو او ماشومانو د مړینې د لاملونو او حل لارو موندلو په سر خبرې کوي. سفی الله ستنګزی پې رپورټ لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د میندو او ماشومانو د مړینې د کمښت په خاطر د دغه وزارت له ټولو هڅو سره سره اوس هم د دغه هیواد په ډیری سیمو کې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه ده. د عامې روغتیا وزیر ډاکټر سوریا دلیل د سېشنبې په ورځ د مور او ماشوم د ژوندي پاتې کېدو د ملي کمیټې په څلورم دور غونډې کې وویل چې اوس وخت په افغانستان کې په هر دو ساعتونو کې یوه مور د ماشوم د زیږولو په مهال مري. د میرمن دلیل په خبره په دې هیواد کې د میندو او ماشومانو د مړینې یوازینی لامل روغتیایی مرکزونو ته د هغوی نورتلل دي. اغلی دلیل په دې اړه چې کومې ناروغۍ ډېری د ماشومانو او میندو د مړینې لامل کیږي داسې وویل:
اسباب که سبب مرگ و میر اطفال میشه،
هغه لاملونه چې د ماشومانو د مړینې سبب کیږي نس ناستی، سینه بغل، خوارځواکي او په نویو زیږیدلو تړلې ناروغۍ ټولې د مخنیوي او تداوي وړ دي. له نیکه مرغه ډېری د مړینې د مخنیوي وړ دي. ډېری ښځې د خونریزۍ له امله مري، د حمل او زیږون په وخت کې د وینې د فشار د لوړېدو له امله له منځه ځي، او یا هم د انتاناتو او یا میکروبونو له امله مړې کیږي. دغو ټولو ته د طبابت علم په اوس وخت کې ځواب ویونکی دی او یا هم د حل لارې ورته لري.
جواب ویا رایحان داره.
اغلی دلیل زیاته کړ چې د مور او ماشوم د ژوندۍ پاتې کېدو د ملي کمیټې په څلورم دور غونډه کې ګډون کوونکي د مور او ماشوم د مړینې د لاملونو د روښانولو او مخنیوي ته د حل لارو موندلو په سر خبرې کوي. لبلې خوا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق چارواکو په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو حالت د اندېښنې وړ بللی دی. د افغانستان لپاره د یونیسف استازي پیټر ګرولی وویل چې د افغان ماشومانو او میرمنو د ژوند د ښه والي لپاره هڅې کوي.
غواړم چې نن د خپلو ژمنو په دوام ټینګار وکړم او ووایم چې مونږ ټول په ګډه هڅه کوو چې د دغه هیواد د ماشومانو او میندو روغتیا ښه کړو. ټول به له مخکې څخه په ډیر ډاډ سره د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو د ژوند د ساتنې لپاره هڅه وکړو، تر څو باوري شو چې د زیږون په وخت د دغه هیواد د میندو او ماشومانو ژوند مرګ نه ګواښوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په خبره بې سوادي، بې وزلي، پرله پسې زیږون او روغتیایي مرکزونو ته د فرهنګي مسایلو له امله د کورنیو نه ورتګ هغه لاملونه دي چې نه پرېږدي د دغه هیواد د ښځو حالت ښه شي. اخوا دغه وزارت وایي چې په تېرو یوولسو کلونو کې د هیواد په ډېری سیمو کې روغتیایي مرکزونه فعال کړي او کوښښ یې کړی څو کورنۍ وهڅوي چې روغتیایي مرکزونو ته ورشي. د عامې روغتیا وزارت وایي دغه کوښښونه یې د دې لامل شوي چې د میندو او ماشومانو مړینې د تېرو کلونو په نسبت لږې شي. صفي الله ستنګزی، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم استاسي اوریدونکو ځینی پیغامونه،
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې آزادی رادیو ته راستولی دي.
اختیار لیکي ک امریکا افغانستان فریجدي او مرور سوي ورونه د افغانستان له حکومت سره یو ځای سي، نو آیا په افغانستان کې به سوله را نسي؟ احمد الله بیا لیکي د افغان حکومت د ناکامېدو عمده لامل دا دی چې د پوهنځیو او لیسو څخه فارغ سوي کسان بیکاره ګرځي. عزیز له کونړ څخه اس ام اس را لېږلی دی. دی د معارف له وزارت څخه هیله کوي چې د کونړ لیسو ته نوي کتابونه ورولېږي. سید سلیمان صادق شنواړی د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ څخه یو ډیر اوږد پیغام را لېږلی دی. دوی وایي چې هلته د ځوانانو یوې ډلې تکل کړی دی چې دوی به د حکومت هر ډول ملاتړ کوي او هیڅوک به نه پرېږدي چې د دوی په قلمرو کې شتمني ولوټوي او په بېرحمانه ډول سره ځنګلونه پرې کړي، خارښتۍ قاچاق کړي. دوی به هڅه وکړي چې د دولت او ملت ضد عناصر په وړاندې کلکه مبارزه وکړي او د اتفاق په لاره کې هلې ځلې وکړي. اینل سلیمان خیل د کابل د سروبي د اوزبین څخه اس ام اس را لېږلې دي. دی وایي ک افغان پولیس د روزنې لپاره پاکستان ته ولېږل سي، نو د افغانستان حکومت به خپل ځان ته یو ډېر غټ مشکل پیدا کړی وي. او له هلمند څخه ننګیالی لیکي، د افغانستان ځوانان باید د خپلو هغو مشرانو پر پل پل کښې نږدې چې همیشه په جنګ جګړو کې خوشحاله دي. دوی باید د افغانستان د آبادۍ لپاره کار وکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، د خپرونې په دوهمه برخه کې مصر ته د ایران د ولسمشر د سفر رپورټ هم لرو، خو اوس 8:30 بجې شوې. له قسیم سول عمل څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
ناروی له افغانستان سره د اوږدې مودې لپاره د سلګونو میلیونو ډالرو مرستې ژمنه وکړه. دا مرسته ناروی له افغانستان سره د اوږدمهاله همکارۍ په هغه سند کې کړی چې پرون په اسلو کې افغان ولسمشر حامد کرزی او د ناروی صدر اعظم ینس ستولتنبرګ لاسلیک کړ. د پروان چارواکي وایي هغه لسګونه مسافرین یې ژغورلي چې په شیبر کوتل کې تر برف کوچونو لاندې سوي وو. د ایران ولسمشر محمود احمدینژاد ته په قاهره کې د هغه مصري سیال هرکلی وایي. خو د الاسر شیخ د سنیانو په چارو کې د هر ډول لاسوهنې په اړه ایراني ولسمشر ته خبرداری ورکړ. د بلغاریا د کورنۍ چارو وزیر د لبنان حزب الله ډله د تیر کال د جولای د میاشتې په یو تروریستي حمله کې په لاس لرلو تورنه کړه. د بوګاس په ښار کې په یو بس کې چاودنې 15 اسرائیلیان او د بس ډرایوران ووژل. سپینه مانی وایي د القاعده شبکې د غړو د وژلو په هدف که چیرې امریکایي اتباع هم وي د بی پیلوټ الوتکو له کارولو څخه دفاع کوي. او د ملګرو ملتونو خاص پلټونکي د ملګرو ملتونو له سازمان څخه غواړي چې د بشریت پر ضد جرمونو کې د شمالي کوریا د مشرانو د احتمالي رول په اړه څېړنه وکړي.
ازادي او اوریدونکو، اوس پروګرام هم د خپرونې په همدې برخه کې دی. محمود احمدینژاد د ایران هغه جمهور رئیس دی چې له 13 کلونو راهیسې د لومړي ځل لپاره د مصر لیدنه کوي. دی د اسلامي همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون لپاره پرون قاهرې ته ورسېد. جمهور رئیس محمودینژاد قاهرې ته د روانېدو پر مهال په تهران کې خبریالانو ته وویل چې دی د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا لپاره کوشش کوي. سلطان محمد سرور د مصر او ایران د اړیکو په هکله چې له 13 کلونو راهیسې پر دی د امریکا د اوهایو د پوهنتون له استاز او د منځني ختیځ څېړنو د مرکز له رئیس علم پاین سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې په اوسنیو شرایطو کې د مصر او ایران د نږدې کېدو امکانات څومره دي. استاد علم پاین په ځواب کې وایي،
دا خو لکه تاسو ذکر کړل کنه، دا 10 کاله کېږي. دا هغه ورځ رئیس چې دا محمد رضا شاد سادات ورته پناهندګي په مصر کې ورکړې چې ولرا دي سو مصر ته د پاناما کې و. دا هغه درمخه هغه وخت د ایران انقلاب وسو، محمد رضا شاه وغورځاو، نو دې مناسبات خراب وه. تر دا اوسه پورې چې دا اوس محمود احمدینژاد قاهرې ته ورځي، دا یو بې سابقه خبره ده. په دغه 10 کلو کې دا یوه موضوع ده. او بله موضوع هم دا ده چې په خوله د محمد مرسي د انتخاباتو په نتیجه کې په مصر کې د مصر رئیس جمهور سو، د هغه مناسبات هم په دې ورځو کې اوس امریکا سره تقریبا ښه نه ده. له یوې خوا څخه په مصر کې دا مظاهرې دي او د ده پر ضد باندې، او په عین حال کې هم دا د اسرائیلو ته بد ویلې دي لکه دا محمود احمدینژاد. نو داسې یو نو توافق د نظر په دغه د اسرائیل په مورد کې شته. نو محمود احمدینژاد او دا پخپله د ایران د اوس برسره اقتدار رژیم غواړي چې د خپل مناسبات تر هغه ځایه چې کېږي د مصر سره ښه کړي. د ایران د برحال رژیم په دغه لړ کې دي چې دا په منځني ختیځ کې د دوی نږدېترین دوست چې دی یو پخپله دا پخپله د بشار الاسد سوریه کې، او پخپله د نوري المالکي چې هغه هم تقریبا هغه د جعفري د شیا یا امامي شیاګانو څخه دی په عراق کې. نو دور په منځني ختیځ کې دا پخپله ایران ډېر دوستان او ملګري او پلویان نه لري. نو دا غواړي چې د مصر سره دغسې یو حالت یو 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 مناسبات شروع کړي چې دا هغه څخه ایران پخپله د ایران هم غواړي چې په دې منطقه کې یو قوت وي چې هغه باید وپېژندل شي. نو دا د ایران هلې ډلې دي چې دا په منځني ختیځ کې د عربانو له خوا څخه یو حیثیت ځان ته پیدا کړي په منځني ختیځ
کې. پروفیسر صاحب، تاسو لکه څنګه چې اشاره وکړه، کېدای شي ایران او مصر د اسرائیلو په هکله یو څه ورته نظر ولري، خو د سوریې په هکله د دوی نظر بیخي متفاوت دی. مصر د بشار الاسد د رژیم د لری کېدو غوښتونکی دی، خو ایران کلک ملاتړ کوي. تاسو فکر نه کوئ چې دا به یو بله معضله وي د دواړو هیوادونو د نږدې کېدو؟
معضله ده، په دې کې هېڅ شک نشته. دا معضله ده. او د ایران له نظر څخه چې ورته ګوري، وایي دا مصر کولای شي چې دا په عربي ممالکو کې تقریبا یو مهم مملکت دی، چې هغه دغسې یو نفوذ دلته بازی وکړي چې دغسې د نور عربان هم قرار قرار دا د ایران ته نږدې کړي او له بلې خوا څخه دغسې د بشار الاسد دپاره یو لار هواره کړي. ایران په دې باندې پوهېدلی دی چې د بشار الاسد چې دی هغه نه پاتېدونکی نه دی، اخر به له مابینه څخه ځي. نو دغسې یو حالت ته اوس دوی ځان دغه کوي چې د بشار الاسد او دا د علویانو دپاره دغسې یو لار هواره کړي چې دا یو نو وروسته د هر رژیم چې راځي هغه دغسې یو قتل عام د علویانو د دغو د شروع نه کړي. نو دا په خپله ایران په دغه هلې ځله کې دی چې په څه ترتیب باندې دغه د سوریا دغسې لار به دغه ته هواره کړي چې دغسې یو قاطع ضد ایران او ضد شیعه حرکت به د سوریا کې پیدا نه شي.
پروفیسر صاحب، که چېرې ایران کوشش کوي چې له مصر سره ځان نږدې کړي، د دې لپاره چې له هغه نړیوال انزوا نه ځان روباسي چې اوس ورسره مخامخ دی، نړیوال تحریمونه پر باندې دي، نو مصر به تاسو په نظر له ایران سره له نږدې کېدو نه څه ګټه ترلاسه کړي؟
یو ګټه به دا وي چې د مصر خو په خپل ډول لکه تاسو چې مخکې ذکر کړل، په عربي ممالک کې دوه ممالک دي چې د اسرائیل په رسمیت پیژندل دي، یو په خپل مصر دی او بل هم اردن دی. د مصر ګټه هم دا ده چې په خپل د محمد مرسي هم تقریبا منځوي شوی دی، امریکا ځینې په عذاب دی، اروپای غربي او دا په خپل د ناتو تړون چې دی هغه هم د محمد مرسي بازي حرکت دی مثبت نه بولي د منطقې د آرامۍ لپاره. نو دا په خپل محمد مرسي هم غواړي چې د خپل تر هغه اندازې کوي چې کېږي یو څه پلویان خپل طرفداران په د منځني ختیځ کې ولري. دا سیاست خو داسې یو کار دی چې دا هر د دواړو خواوې غواړي چې خپل امنیتي منافع چې دي یا په د جهان کې د رول چې دوی لوبوي هر څو خپل دوستان په د منځني ختیځ کې زیات کړي د غوسه اړیکې ولري د انتوا خبره اوځي. نو محمد مرسي کده دغه یو فعالیت ونه کې شاوخوا ته د دې خو هم د انزوا سره مخامخ شي.
د امریکا د اوهایو د پوهنتون استاد او د منځني خصیص د تړون مرکز مشر علم پایندو چې مصر ته د ایران د ولسمشر د سفر پاړه ازادي رادیو سره څرګندونه کوله. دوستانو، د خبرونه پاتې برخه ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده.
ازادي او اوریدونکو
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو په دې پروګرام کې زه سالي در سره يم، تاسو له غنو ټلیفوني پیغامونو سره. ځینې اوریدونکو شکایت کوي چې د اربقې په نامه جوړې سوې وسلوالې ډلې زوروي او واهل ټکول ورکوي. ځینې اوریدونکو بیا له اداري فساد څخه په تنګ دي. اوریدونکو د دې ترڅنګ پر ګڼو نورو مسایلو هم خپل پیغامونه راته ثبت کړي چې په همدې پروګرام کې یو په بل پسې اوریدلای شئ. د ازادي اوریدونکو دغه پروګرام تر ډیره د اوریدونکو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی دی. اوریدونکو دغه پیغامونه په تیرو ورځو کې د پروګرام په پیغام ثبتونکي ماشين کې ثبت کړي دي. د پروګرام د اوتومات پیغام ثبتونکي ماشين شمیرې د همدې پروګرام په جریان کې اعلانېږي. راځي وګورو چې اوریدونکو په خپل سیمه کې کوم ستونزې لري او له چارواکو یې غوښتنې څه دي.
زه د بغلان د ولایت او د بایسکل اوسیدونکو یم. خدای دې وکړي چې زما ځاغ تاسو خپور کړي. ورته د خې از دغه د خاص توجه نه ده سوی. موږ سړکان خراب دي، موږ کلینیک نه لرو، موږ مکتب نه لرو، موږ د واوري د بارانو د عمل چې نه ډیر پاز دی، ډیر ستونزې لرو. خپل مریضان ډاکټر ته یا بازار ته نه سره سوالای. خدای دې وکړي چې زما ځاغ خپور کړي او لرو چارواکو ته ورسوي. خدای په امان.
حکومت
جلال محمد خبر کندوز تا ولایت مزد دغه خلکو سره ډیر په تکلیف یو. دغه رئیسان چې د مشفو ولسوالۍ کې مشفو علاقه کې د سره کار نه دی کړی، شپږ دېرش لک روپۍ راوېستې ټولې په خپل وخوړې. زموږ از ولور مقامات ته ورسوه دا د انکشافي دی. اد رئیسان مشفو هیڅ کار نه دی کړی.
اجمل دلامان ولایت لخوا
لغمان د بسرام قریه په سید کلا کې د ملي پیوستون په ناقانونو ټاکنو کې یعنی دوه کسان چې زورواکي ول یوې د رئیس او بلې د خزانهدار په توګه اعلان شول. اوس دوه میاشتې تېرې شوې چې د کلي بودیجه راغلې ده، رئیس قرارداد اخیستی او خزانهدار چې قرارداد د ځان کړي، پیسې همداسې اوس پاتې دي، ولس اوس هم پرې نه کېږي او ملي بلتون یعنی نه ملي پیوستون
مخابرات افغانستان
ولسوالان صدیقم د ولسوالی د نوبهار ولسوال او امنیه کومندان داسې هر څه ورته راځي دی په خپلو جوبو کې اچوي.
زه د نیمه د وردګو ولایت څخه خبرې کوم. زما مشکل دغه دی، په وردګو ولایت کښې واوره ډېر زیات اخیستل کېږي. زما خلکو نه دغه غوښتنه ده چې دغه ته خاص سزا وټاکي، دغه کنټرول کښې دغه مشکل خبر ونه کېږي.
زه محمد قاسم د غزنی ولایت د اندړو د ولسوالۍ یم. زموږ په ولسوالۍ کښې جنګونه په شدید روان دي او بله ستونزه دا ده چې د اندړو خلک خپلې لورانې په 15 لکه تر 12 لکه خرڅوي. د اندړو خلکو ته زما دب ده چې خپلې لورانې د خدای په خاطر مه خرڅوي او په صحیح ولورې شریفو خلکو ته ورکوي.
دا ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري.
زه نعمت الله د بغلان ولایت د ډنډې غوري د اول غر او شاخ د کلي اوسېدونکی یم. زه وروره د اربکیانو نه ډېر شکایت لرم. دلته په دې ډنډې غوري کښې اربکیان چې کوم د دولت لخوا مقرر شوي دي، دا ټول د دې خلکو په ازارو په اذیت باندې ګرځېږي ګرځېدلي دي او خلک په ازاد شخصي خصومتونه له خلکو سره لري. دغه اوسې د ما سپینګیر احساس دی، په قلم پلار یې د ما بندي کړی ده، د ما ورور بندي کړی دې ګناه. زه 15 کاله چې په دولت کښې دلته وظیفه اجرا کوم او د ما لار دې ګناه په شخصي خصومتو باندې د اربکیانو له خوا نه دولت معرفي کېږي او نیول کېږي.
ازادي راډیو خواهش کړم زما ږغ خپور کړې. زه د فراه ولایت د خلچپیت ولسوالۍ چوکات سره په تماس کښې یم. ما دا خواهش کړې چې د اربکیانو په نامه چې نفاق درېدلي خلکو په ضروري دي د شپې غلاوې کړي دوکانونه وایي د خلکو شوشي بر شاغله کړي. زما خواهش دغه دی چې دا قمندان چې په خلچپیت کښې دا اربکیانو ته وایي ته کار کوی خلک د خوب ته مه پرېږدي د شپې.
غزنی ولایت د اندړو له ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت ورکوم. د اربکیانو څخه زموږ مظلوم ملت ډېر تنګ راغلی. دوی داسې کارونه کوي چې هغه د اسلام شریعت او افغاني عناناتو سره نه یوازې ټکر خوري، بلکې د اسلام او افغانانو یې بد کړو او اسلام او افغانان یې وشرمول.
زه عثمان الله دلسوز د کرزي او زه رسپات کوم. دا غوښتنه ده چې 2013 پورې دې ملي ته لیکل کړی او تجهیزات وڅاري. السلام.
زه عبید د غورک د ولسوالۍ څخه له تاسو سره په تماس کې یم. زموږ سره وره دغه چارواکي ډېر ظلم کوي، ډېر په عذاب وي دغه چارواکو څخه. که زموږ پیغام نورو مقاماتو ته ورسوي چې دغه چارواکي د موږ څخه په زور پولیس غواړي، مالي پولیس په زور څخه غواړي، خلک مو بندیان دي.
محمدالله بهارم د ژمن ولایت ماجي اوسالینه. د کورنیو چارو وزارت یو پلان ترلاسه لاندې لري چې غواړي د ولسي پولیسو په نوم یوه اداره تشکیل کړي او دغه اداره به مستقیما د خلکو او حکومت ترمنځ واټن راکموي. زما د کورنیو چارو وزارت او په خاص ډول ټولو اړوندو حکومتي ادارو ته ده پیشنهاد ده چې د دغې ادارې له جوړولو دې صرف نظر وکړي، نور د افغانان یو په بل نه وژني. دغه د غرب یا په خاص ډول د امریکا په لمسون یا د انګریزانو په اصطلاح کې ورته وایي په دې دي خلک نه وژني. زموږ ستاسو په منځ کې هر څومره غرب یو یا د بل ملاتړ وکړي، خو یو ورځ نه یو ورځ به بیا تاسو د دغه افغانانو پوښتنو ته ځواب وایاست.
زه محمد ګل دی، بادغیس ولایت د غورماچ ولسوالۍ د نګرخانۍ د کلي اوسېدونکی یم. موږ دا مشکلات لرو چې دغه اربکیانو سره موږ ډېر په ازادي لارې بندې کړي، زموږ نه موتران اخلي، چې هره خواته موږ روان یو، موږ پر لارې باندې نه پرېږدي. خدای دې وکړي چې زموږ باس خاص وکړي.
په دې ولسوالیو ولایتونو کې او په وزارتونو او په ټولو دفترو کې ریسپچونه او سفارسونه روان دي او د غریب سړي اواز او فریاد څوک نه اوري. په عدالتونو کې هم داسې حل دی، دا ملک به څنګه جوړ شي اخر؟
خپل کوچه یم د خوست ولایت د سرحدي ببرک څخه تاسو ته خپل پیغام ثبتوم. کله چې د ببرک تڼې په سیمه کې په اربکیانو باندې برید وشي، لیبان او یا دوی خپل منځ کې جنګ سره خلاص کړي، نو جنګ چې کله خلاص شي نو د وهلو قرباني ملکیان دي او هغه راځي ملکیان لانی سپرې ظلم او پرناخیا چې کنداغونو په دبیو په دغه باندې وایي.
زه سید کمال وردګ د بغلان ولایت څخه د تماس نیولی غواړم. څو موده مخکې د درې کسو سپیشل فورسانو د خاصو ځواکونو د ملي اردو چې په شهادت ورسېدل په بغلان کې، د شخص ولسوال امیرګل خان نخوانه او د قمندان کمین د قمندان د امنیت د بغلان مرکزي دخوانه، د هغوی په ارتباط باندې جناب رئیس جمهور فرمان صادر کړ، د هغوی د گرفتاري امر یې ورکړ. هغوی د لوی څارندوالۍ دخوانه فرمان صادر اصول چې هغه باید عاجل ونیول شي، خو متاسفانه چې دوی لا تر اوسه نه نیول شوي دي او نه محکمه شوي دي. په بغلان کې دوی هر یوې د څلوېښتو د پنځوسو کسانو سره اوس هم مسله د کور تر شایه مسله افراد ولاړ دي، او په بغلان کې چې څه بې بندوباري ده فلحال بغلان مرکزی کې د منځ کې خودنه او د کم تجارتي جنگ چې دا او کم انفجارات چې کیږي د دغه دوه کسو لخوا کیږي. بغلان مرکزی کې به بندوباري دا اوس هم غیر مسول کسان ګرځي، دوی خو لا تر اوسه نه دي نیول شوي. د حکومت خپله بې کفایتي او کمزورتي دي د دوی په مقابل کې و خودله او لا یې هم خودله ده.
د ټلیفوني پیغامونو د سپټولو لپاره 0202-43-41 شمیرې ته زنګ ووهئ چې تاسو ټلیفوني پیغامونه په اتومات ډول سپټوین. یو نړیواله شمیره مو ده 00-420-22-11-24-115. د ټلیفون شمیرې یو ځل بیا تکراروم 0202-43-41 او نړیواله شمیره 00-420-22-11-24-115.
رحمان عمری د وردګو ولایت چې د واپس سره یې سلام وکړ تاسو سره تماس کړم. په لاندې وردګو ولایت کې مونږ وضعیت صفر درجه کې قرار لري او دا د کربی ناسم سیاستونه دي چې داسې وزیر د دفاع مقرر کړی چې هغه خپله املا او انشا نه لري. نو زه څنګه کولی شم چې 2013 کال وروسته د افغانستان کې د امنیتي چارې په لاس کې ونیسي؟
زه رحمت الله عرفي د زابل ولایت مشهدي ولسوالۍ نه خبرې کوم. موږ له جمهور رئیس کرزي نه دا هیله ده چې کومې پیسې له پخواني لوټونو یوه دوه او پنځه پخواني چې دي هغه کوم پیلن چې پروس کال د کوچني اختر په میاشت کې دو شروع وکړله پیلن اوس باندې دي. موږ ته هیله کوو چې یو مخوره کې کې او یا بیرته هغه کې چلې کې کومې افغانۍ نه چلېږي هغه باید بیرته چلې کې. موږ له جمهور رئیس کرزي څخه دا هیله لرو.
آزادی راجونو دما مننه ده چې هغه امریکایي عسكر چې په افغانستان کې د خندار په ولایت کې پنجاب ولسوالۍ کې شپاړس بې ګناه کسان ووژل او هغه اوس په امریکا کې محاکمه کېږي. او دغه مدافع وکیل وایي چې دا عصبي تکلیف لري. که دا عصبي تکلیف درلودی نو ولې په خپل اړه کې خپل ملګري نه وژل چې بېګناه افغانان یې په ساتو ساتو د منزل کو کور کې تلو بېګناه افغانان یې وژل؟ دغه زما منلو.
زه خانزاده مینهوال د پکتیا ولایت ځاګیاړو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په ټولو دولتي شبعاتو کې محصول د شعبې خپله دنده په درست ډول نه ترسره کوي، معاش د دولت نه اخلي او نوره په خپله شخصي کارو پسې ګرځي. اول لوا د 215 نمبر میوند قل اردو دفتر ذاتي ورک شوی، لوا اول مکتوب په قل اردو باندې ورکړی دی. قل اردو ورته وایي چې واپس لوا ته لاړ شه. او ترخیص شوي سرباز او بریدمن ته څوک د یوې روپۍ اهمیت هم نه ورکوي. سولې کمیشن بیا په خلکو باندې غږ کوي چې د سولې بهیر سره یو ځای شي. نو دغه معلومه خبره ده چې د دولتي لوړپوړي غټخېټي سوله په افغانستان کې نه غواړي.
لخطی ارباشیم د کونړ ولایت د ځوانانو شورا وین، او په کونړ کې ګرانو دهیت سلام کوم او د ازادۍ راډیو درنو همکاران تاسو سلام هم وایم. زما پیغام په داسې ډول دی، زموږ په کونړ کې ډېر مشکلاتونه شته دی، خو یوه ستونزه د هغې نه رالو لکه د ډاکترانو په حق لمانې. زیاتره داسې ډاکتران شته دی په کونړ کې چې هغه هغه د وطن استعمالوي چې د پاکستان نه راځي کسټری، او د مریض په هیڅ در نه خوړل کېږي. خو دا ډاکتران خپل منځ کې یو بل سره تج دي، او چې نقصه ولرونکي پلان کې ډاکتر له راواله نو هغه هم ورته د خلطې په ځای سمه بوجۍ ډکه کړي. د غریب وس کېږي او کنه د مریض خو بس ناکامې دی، خپل شله په تسلي ورکوي ځان قرارداد کې هغه دوا والي ورونه غوښتنه ده که څوک ډاکتران وي که څوک پسان وي چې مریض ته باید ډېره همکاري وکړي او بېځای ونه ځوري.
عبدالرحمن عمری د وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د سالار د کلي څخه سره تماس کړم. د وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د سالار په کلي کې امنیتي وضعیت تر انساني او اسلامي چوکاټ وصلای دی، او چارواکي ټول ویدي خصوصا د وردګ نوای واري که چیرته وازه په همدغه شکل دوام وکړي لرې نه ده چې د کرزي حکومت بالکل سکوت وکړي.
زکه من خان د خوست ولایت د برانفل کلي اوسېدونکی. زما زوی معلم رحمن الله چې بدون د کوم جرم ثابت څخه د بګرام په زندان کې شپې ورځې تېروي، او په خوست کې هغه امریکایان درې ورځې دې صفایي وغوښتم، درې ورځې دا صفایي ورکړله، ولسوالۍ صفایي ورکړه چې دا بې ګناه ده، کوم مشورونو صفایي ورکړه چې دا بې ګناه ده. نو زه د جمهور رئیس د ولسي جرګې وکیلانو صاحبانو او د ولایتي شوري مسؤلینو او په خاص ډول د پوهنې وزارت محترم وزیر فاروق وردګ څخه زما هیله دا ده چې زما زوی معلم رحمن الله د خپلې مقدسې دندې د اجرا په غرض د مسؤولو مقاماتو څخه د غوښتنې په اساس خوشې کړي.
زه یو نفر د شندان د ولسوالۍ په رابد ولایت یم. خدا را ګل کړي که اورده ویل دا بندیان هر ځای کې زورول کېږي او ول کېږي راځي په مخنو د اولاد تو کې زورول کېږي نه د مو د شندان تو ولسوالۍ کې راځي کومندانۍ کې راځي شندان کومندانۍ کې یو نفر کومندان دی امنی دی.
موږ غواړو چې یو امریکایي په افغانستان کې پاتې نه شي. همدغه اوس د کونړ جان آباد په لویه لار باندې دغلته امریکایان راوتلي وو، بېځایه بېځایه دلته ژر کې ودرېږي چې ټول عوام مخه بنده کړي، ترانسپورټ ودرېږي، مکمل ترانسپورټ خلک په پټو کې روان دي، موټر کې مریضان دي.
زه انور صدیقي د پکتیا ولایت د اریوب ځای ولسوالۍ نه تاسو ته خبرې کوم. پیغام مې دا دی چې خبر شو چې د خبریالانو فدراسیون جوړ شوی دی، د خبریالانو د خپلواکه ټولنې لخوا. په دې فدراسیون مو ډېر خوشحاله شو. یوه نمونې په شکل چې د تورې مخکې په کابل کې یوه حمله وشوله، د ازادۍ راډیو خبریالې حمیدې عثمان چې راپور ورکولو هغه مو تعقیبولو، او د شمشاد تلویزیون لیکوانم هغه په سترګو ولیدل چې هغو خبریالانو ته تهدید شول، وټکول شو د پولیسو لخوا نه. ډېر سخت سر وهلې وخوړل، خو دا ټول هغه کورونه دي د ژورنالستانو خبریالانو رسنیو په حق کې یو ډېر غټ ملي ظلم روان دی. زه انور صدیقي خبرې کوم. بندیانو کومه لړۍ چې شروع شوې وه د ناټو قوتونو د خوانه، اوس د رسنیو نه داسې اورېدل کېږي او روی چې د لړۍ په ټپه بیا درېدلې دی. نو د محترم کرزي صاحب نه او د ناټو قوتونو نه بې مدني ټولنې نه او مدني ټولنو نه
موږ غوښتنه لرو چې مدني ټولنه په دې کې سهم واخلي، برخه واخلي، چې د څه رقم بشري حقوق دي چې بشري حقوق یادېږي، هغه بندیان چې د بګرام په زندان کې تبکیل خانو کې پراته دي، یا په ولسرخي زندان کې دي، یا په نورو مختلفو زندانونو کې دي، دا بندیان لرې ولې ولاړه ده؟ خو دوسي وژ نه چلل کېږي.
سلام علیکم، زه د ماشین له جملې څخه د فاریاب د پوهنتون څخه زمونږ لس ورځې تقریبا وشلې چې دلته راغلي وو. په دې یخنۍ کې مو اړولې دي، کله په هوټل کې، کله په یو ځای کې، کله په بل ځای کې، حتی چې د ډوډۍ درک مو هم نه لګېږي. او زمونږ نتایج نه لنېږي. تبدیلي شروع شوې ده، موږ چې کله مو ورځو پوهنتون ته، نو موږ ته ځواب کې داسې وایي چې که چیرې تبدیلي کوئ نو موږ تاسو اته نه کریډیټ چانس لیکو. او حتی چې دا خطر هم موږ ته راکړی دی چې تاسو نیکسیئر استئ، حتی چې موږ ته خپلې نمرې نه اعلانوي، موږ ډېر لوی مشکل سره مخ یو. که چیرې تاسو زموږ غږ تر لوړو مقاماتو ته غوږ ورسوئ، ډېره مننه به وي.
خبرې کوم سلور مهم دی ژورنالستانو په هکله به دا خبره وکړم چې رښتیا دغه بعضې ژورنالستان چې زه ګورم او موږ یې اورو، دا د بعضې اشخاصو په لاس کښې دي چې دا د ځکه ژورنالیست باید هر څه افشا کړي، هر څه یا د خلکو مشکل دی، عوام مشکل ده، باید څه ته ورسېږي.
زما نوم نورلا ده، د تاسو څخه تاسو سره له ننګرهار څخه په تماس کښې یم. موږ چې دا د خارجي بورسونو کښې امتحان ورکړی په ننګرهار کښې، نو چې وم کتل نو یو ملګری هم زموږ څخه کامیاب نه و. او امتحان په امتحان هم سره د دې چې امتحان هم موږ صحیح ورکړی، خو چې لیست ته مو کتل ټول هغه نفر وو چې چا پیسې تېرې کړې وې، چا چیک وو، چا واسطې وې.
زه کله یم د پکتیا ولایت څخه تاسو سره تماس کښې یم. موږ د دلته خارجي سره مداخله کوو چې دوی د سویټ د هېواد سره په تماس کښې شي، چې زمونږ هغلته خپله یو دوکان ده، په یو نفر باندې کومه زمونږ یو ورور ده پکښې، خو موږ نورو ته اوس ویزې نه را کوي. او موږ دا د دلته خارجي سره مداخله کوو چې دوی د سویټ د هېواد سره په تماس کښې شي، چې موږ سانسانتیاوې برابرې کړي او لاړ شو.
زه عبدالرحمن د فرضې د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د زمونږ غنم 2000 بوجۍ څه چې راغلي وه، هغه د شورا د خوا نه پاک خرڅ وه، او خپله د خی په غونډۍ ناست دی او هېڅ چا ته یو نه کوو.
احمد ولی د لغمان ولایت څخه، د لغمان والي صاحب ته کوم محلي پولیس چې تاسو د الینګار په سړک د بسران په منطقه کښې ځای پر ځای کړي، ډېرې نشیان ورسره شوي چې د خپلې د نشي توکو د اخیستو لپاره مرمۍ مخالفینو باندې په ارزانه بیه خرڅوي، نو هیله کوم چې د دې کار مخنیوي لپاره په خپلي اقدام وکړئ.
افغانستان د دولت غنمو د کروندې په هکله تاسو ته معلومات در کوم. هېڅ کور ودار نه پیدا کېږي، کودونه ډېر ګران دي، او که د تاریخو کرونده چا کړي هغه ته همدارونه وو، پیسې ډېرې رسانۍ لاسته را ځي، په کرزو ته چاکر ورځي. د افغانستان د دولت کوم ځایونه دي چې دا معضله حل شي.
زه عبیدالله خبرې کوم، له کندوز ولایت د کلیدار ولسوالۍ څخه.
ما د بینک څخه کومه دغه هیله ده چې د خپل انټرنټ لږ ارزان رکړي، ډېر قیمته دی. چې زه هم د مخابراتو وزیر اعلان وکړ چې موږ به افغانستان کښې انټرنټ ارزانه شو، خو انټرنټ دوه سفه انټرنټ ډېر ارزانه یو انډیلس افغانۍ خو په انډي کښې موږ چېرې شي کته، نو غریب سړی به څنګه د انټرنټ مصرف پوره کړي؟ موږ دې نه هیله کوو چې انټرنټ لږ ارزانه کړي.
دا اوریدونکو له همدغو ټلیفوني پیغامونو سره اوسنی پروګرام دغلته پای ته ورسید چې ټول یې د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونو ته ځانګړی سوی وو. ستاسو نور پیغامونه هم را رسېدلي دي چې په بل پروګرام کې یې خپرو. تر بل پروګرام او بلې ورځې د خدای پامان.
خفغان زما انما پیش کے چمین ر سب ربما لا تم رمیا دی کی چی سم رہے ربما نادان ما پیش کے نادان ما پیش کے چمین ر سب ربما لا تمر میا دیکھی چھ سم رہے رما نادان ما پیش کے منم چزوے نرازم پا خیالا پا خاطر کی منم چزوے نرازم پا خیالا پا خاطر کی خوزبائے دستر گو پلے موک گر زبما لا تم رمی آدھے کی چھے سم رہے ربما نادان ما پیش کے نادان ما پیش کے چمین رسب ربما لا تم رمی آدھے کی چھے سم رہے ربما نادان ما پیش کے